د امریکا غاګ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی. افغانستان دفاع وزارت وایي په تازه جګړو کې 143 طالب وسلوال وجلي. بل پلاو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د استازو ایوان د بهرنیو چارو کمیټې ته د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه د پوښتنو ځوابونه. پاکستان د یوې اونۍ د ټول بند نه وروسته کاروبارونه بیرته پرانستل شوي او په تیرو 24 ساعتونو کې 915 کسان د کورونا مړه شوي. اسرائیلي ځواکونو او فلسطینی وسلوالو په یو بل تازه حملې کړي. د خبرونو تفصیل لپاره زموږ سره مل اوسئ.
ستړي مشي د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په نننې خبری خبرونه کې ستاسو قربانه منظر شهید تاسو ته هرکلی وایي. نن د سه شنبه یا نهې ورځ کال 2021 د میاشتې 13 نیټه ده. دا مهال واښوې دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 1 بجه ده. په خبرونه کې بیلابیل راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو او راځو د یوې لنډې دمې وروسته.
وی او ای ډیو په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وی تازه ټولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوري ساته لډي وسره اوسئ.
د جی وی ګرانولیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به شریکو. هیله لرو چې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو لومړی د افغانستان ناول لوري ته چیرې چې د دفاع وزارت وایي په تازه جګړو کې 143 طالب وسلوال وژلي دي او د هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې دا مهال د حکومت او د طالب وسلوالو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. راځئ چې تفصیل یې د حکمل روان سادات څخه په دغه ریپورت کې واورو.
ل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو دی وټلو پر مهال په یوش میر ولایتونو کې د جګړې لیکي تودې شوی او دولت طالبان دغه توتريخوالي لامل بولي. د اختر ل درې ورځېنی اوربن وروسته جګړې پیل شوی او ترڅنګ د مرګ ژوبلې خبرونه هم ورکړل شوی. خو د جګړې دوام دی ملي دفاع وزارت ویان د روح الله احمد زئی وایي ځواکونو په 13 ساعتونو کې د ننګرهار په ګډون په زابل هرات بدغیس فاریاب بلخ هلمند بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په موخه په هوایي او ځمکني عملیاتو او مخامخ جګړو کې 143 وسلوال طالبان وژلي او 68 نورې ټپیان کړي. احمد زئی وویل
په 13 ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې کوم تحرکات چې درلودل دفاعي او امنیتي زړورو ځواکونو د متقابلو بریدونو او نښتو په پایله کې د دوی زیات شمېر کسان له منځه یوړل شول او 68 تنه ټپیان شول. همداراز یو تعداد اسیران شول زموږ ځواکونو سره.
که څه هم وسلوالو طالبانو د ملي دفاع وزارت د یادې ادا په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د طالبانو درې ورځنی اوربن پای ته رسیدلی او ښایي چې د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د تاوتریخوالي کچه نوره هم لوړه شي. هغه زیاته کړې چې دوی د دغې ډلې فعالیتونه له نږدې څاري. په ورته مهال دی سیاسي چارو کتونکو سنا الله مخلص وای دی افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جنگ دوام یاوازې دی یوې ډلې کار نه دی ولې بیلابیلې ډلې جنگ کوي. کڅو هم طالبانو اختر کې اوربن وکړ خو بیا هم اوربن دی ملکی خلکو دی مرګ جوړ بل شاهد وو. مخلص وویل
دوربن څخه ورسته چې کړي جګړې په شدت سره زور واخیستې که تاسو ته معلومه دوربن په ورودو کې جګړه په شدت سره روانه وه. د دې داش کارندوی و چې دلته یوازې یوه ډله جنګ نه کوي بلکې څو ډلې دي چې هغوی جنګ کوي. که څه هم طالبان اوربن وکړي خو په اوربن کې لکه په کابل کې چې په مسجد کې مین انفجار په ولایتو کې وسو نو د دې صرف څنګ دا معلومه شوه چې دلته نورې ډلې هم شته.
د دې سره د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو او نړیوالو متحدینو طالبانو ته ویلي چې د سولې لار خپل کړي. د دوی په خبره د جګړې دوام نه دی طالبانو او نه هم د افغانستان په ګټه دی. خو ولسمشر غنی ویلي سوله لومړیتوب دی کني جګړې ته هم آماده یو. ولسمشر اشرف غنی پی بی ایس تلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې واک به د ټاکنو له لارې پرېږدي او د واک د انتقال لپاره ورته بله لار د منلو نه ده. نوموړي د طالبانو جګړو ته په اشاره ویلي چې اوسمهال د افغانستان لپاره سوله لومړیتوب ده خو که طالبان جګړه غواړي نو دوی هم آماده دي چې تر وروستۍ سلګۍ ځواکونه د خپلې خاورې او خلکو لپاره وجنګیږي. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
د امریکا غږ جی وی خبری خپرونه لا دوام لري او دا مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې هم د افغانستان په تړاو دی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې چین د افغانستان د سولې له بهیر څخه پوره ملاتړ کوي. امنیت شورا ویلي دي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی تیره ورځ یعنی د می په ولسمې نیټې د ملي امنیت شورا له سلاکار محب حمدالله محب سره ټلیفوني خبرې کړې دي او په دې کې ویلي دي چې چین یو خپلواک او یو موټی افغانستان غواړي. په دې اړوند د حکمت سروش چې د آشنا تلویزیون خبریال دی یو ریپورت تیار کړی دی چې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
داسې مهال چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی او پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زور اخیستی، چین وایي چې د افغانستان د سولې لپاره به په سیمه ییزه کچه خپلې هڅې پراخې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه ټینګار کړی.
دواړو هیوادونو تروریزم یو ګډ تهدید وباله سی باید مبارزه هم په ګډه ورسره وکړي. چین د افغان سولې په مرسته کې د هڅو د پراختیا وړاندیز وکړ. ډاکټر محب په دې برخه کې د چین ملاتړ او د سولې لپاره پر طالبانو بندیزونه ګټور وګڼل.
افغان حکومت که څه هم له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی خو ښاغلی محب له سی بی ایس سره په یو تازه مرکه کې ویلي دا به غوره وه که امریکایي ځواکونه د څو نورو کلونو لپاره پاته وای او افغان هوایي ځواک ټولې لازمې وړتیاوې ترلاسه کړي وای.
که امریکایانو د تا هوایی درته جوړولو په دا شلو کلو کې بې جوړه که دوه کاله نور یم چندان مهم نه دي. دا یو دویم د بل چا باندې به اتکا نه کوئ، فقط په خپله بازو به اتکا کوئ، په خپل اتحاد و اتفاق به اتکا کوئ، په خپلو خلکو به اتکا کوئ.
له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره که یو خوا افغان حکومت د داخلي اجماع لپاره هڅې زیاتې کړي نو بلخوا فاریاب ته د نوي والي د لیږلو پر سر د مارشال عبدالرشید دوستم پلویانو له څو ورځو اعتراضونه پیل کړي چې د شنونکو په باور د دغې اجماع لپاره ښه خبر نه دی.
خودکامگی های ارک صبر ملت
د ارک خپل سره یو د ملت په ځانګړي توګه د مارشال دوستم صبر او زغم پای ته رسولی. نو ځکه په راتلونکي نږدې کې به د هرې ناوړې پایلې مسؤلیت د افغان حکومت په ځانګړې توګه د افغان ولسمشر پر غاړه وي.
زه د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې د فاریاب نوی والی ګمارل شوی یم او زه به د فاریاب د شریفو خلکو لپاره خپل ټول توان په کار واچوم چې د امنیت په بهبود، ښه حکومتداري، د معارف په انکشاف او ټولو هغه ستونزو ته رسیدګي وکړم چې د فاریاب شریف پولیس ورسره مخ دی.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په فاریاب کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې وخت کې چې افغانان یووالي ته اړتیا لري باید دغه ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
بیا هم د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وند غواړو چې نور تفصيلات سره په خبرونه کې شامل کو چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد استاد ایوان د بهرنیو چارو کمیټې ته د افغانستان د ورستي وضعیت په اړه د پښتنو په اړه ځوابونه ویل دي او دغه تفصيل غواړو چې په خبرونه کې سره شامل کو چې موږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوې د پیر زبیر شاه صاحب غوې ترکلی وایو سړی مشه په خیر راغلی پیر صاحب
په خیر
پیر صاحب په دغه غونډه کې کوم موضوعات باندې بحثونه وشول کوم مهم ټکی د لیدونکو سره شریک کړئ
جی خلمه زلمه خلیلزاد خبر وکړه د دې هاوس د امریکای د کانګرس هاوس اف ریپرزنټیټیو فارن افیرز کمیټه ونډوا پاغسه زلمه خلیلزاد او کارن فریمن چې د یو اس ای آی ډی اسسټنټ سیکرټری د ایشیا پارا هغه خبر وکړه او زلمه خلیلزاد بنیادی د امریکای د ځواکونو د افغانستان د وټلو بعد چې کوم حالات دي د امریکای مرسته ده د امریکای سب مخشه پروګرام ده د سرنګي بو د افغانستان حکومت او د افغانستان ریاست کومک کوي د مرسته وکي په دغه باندې خبرې وکړي دغه سه کارن فریمن چې کوم د یو اس ای ډی سره چارواکي ده هغه د امریکای چې کوم امداد د افغانستان ته دوی ورکوي او د چې کوم پروګرام د افغانستان شپاغه حق له خبرې وسوي او په دښته کانګرسمنانو ه زلمه خلیلزاد او کارن فریمن نه پښتنه وکړي او خپل حکومت دوی اندېښنې دي کوم دوی خیال ده د افغانستان او د امریکای د ځواکونو په حق لا په هغه باندې دوی خبرې وکړي نن
او د دې څومره اهمیت دی دغه غونډه
جی غونډه خو ضروری پد ده چې یو خو امریکای کانګرس ته د امریکای ووټران دي امریکای خلک دوی دا د اخنې دلته سرګندې کېج لګیا دي کفرس کا امریکا وځي دا ځواکونه چې کوم په اوس نه دوی انخلا شروع شوی دا ستمبر پورې پورې کېږي دغه نه بعد د افغانستان سم مستقبل دا د افغانستان لکه زلمه خلیلزاد چې نن کومه خبره وکړه هغه شته د بنیادی دا خبره وکړه چې افغانستان شه د کوم مقصد وغه پورا سوای دا خو اوس دا وې چې افغانستان سره یو دوی نوې باب شروع کړای د تعلق او پاغش دوی بنیادی چې کوم مقصد دا هغه شی یو خدای د جدي افغانستان زواکونه په طریقې سره راوځي بل افغانستان سه امن او صلح چې کوم دا هغه په مخ لاړ سی او یو سیاسي حکومت سیاسي عمل باندې یو سیاسي حکومت جوړ سی او ورسره ورسره دوی چې دغه علاقې شه معاشي او ترقیاتی کارونه وسی چې دلته لږ خوشاله راځي او دا چې کوم جنگ دا ختم سی نو بار دلته دغه علاوه زلمه خلیلزاد نه دا پښتنه وکړه چې د شجو د حقونو باندې وسکه جنکو سکولونو باندې تعلیم باندې نو په هغه حق له هند دا وې چې دا اندېښنه موږ سره هستا خو بهرال دی طالبانو سره د وې چې خپل د دولار دی چې آیا دوی تشدد باندې حکومت تخلي که دوی د سیاسي عمل برخه جوړی شي او د افغانستان په سیاست سره یو رول ادا کولو ته تیار ده نو دا دوی خوښه ده که فرض کړه دوی جنگ کولای نو امریکا به هم د افغانستان حکومت او د افغانستان د ځواکونو کومک کوي دغه سه په پاکستان پر رول باندې هغوی خبرې وکړي چې پاکستان رول هډر مهم ده او دوی چې موږ پاکستانیان چې کوم مشران دي هغه سره په خبرو شې موږ هغه ته دا وایو چې دا خپل طالبان باندې اثر استعمال کوي او د سولې په طرف ته راولای
ډیره مننه پیر صاحب چې تاسو دغه ټول تفصيل راغون کړی وو
ډیره مننه
د جی وی ګرانو لیدونکو ورېدونکو خبرونه لا دوام لري او زو د یو بل مهمه ریپورت البته د یو بل مرکی ولورې ته چې په تیری خبرونه کې د روانو چارو په خبرونه کې کوربار رحمان بونری د واشنگتن کې په انسټیټیوټ اف کرنٹ ورلد افیرز کې د افغان چارو څېړونکو هاشم وحدتیار سره یو مرکه کړی دا او د افغانستان سولې د بهیر په اړه وند او تری پوښتلی دی چې د ولې د اسلام آباد او کابل د دریزونو ترمنځ توپیر دی چې د افغانستان په امن کې د اسلام آباد په کردار کې کابل شک وی خو واشنگتن بیل نظر لري نو هغه دې پوښتنې ته داسې ځواب ویل دی
دا څه دی چې امریکا اوس هم ضرورت لري اسلام آباد ته چې د پروسه کې د امریکا سره مرسته وکړي سولې په پروسه کې او یو قسمته پورې مرسته هم کړي لکه ملا برادر د بند نه آزاد کو او طالبان حاضر کړ چې د امریکانو سره د سولې خبرو ته کښېني او کنه طالبان دا کار نه کوله او اوس هم که چېرته پاکستان د امریکا سره مرسته ونه کړي د سولې پروسه لکه څنګه چې ناکامه شوې ده او بیرته به سولې پروسه شروع نشي پیل به نشي دې په خاطر امریکا ضرورت لري پاکستان د پاره چې پاکستان صادقانه همکاري وکړي خو دلته دوه نورې مهم مسلې دي یو مهم مسله دا ده چې د پردې پر مخ کله چې خبرې اترې کیږي په مطبوعاتو کې اعلامیې چې صدرېږي هغه ډیپلوماتیکې وي اما پر حقیقت کې خبرې نورې وي کله چې وزیر خارجه د امریکا د اسلام آباد سره خبرې کوي نو هغه به اتمن تند خبرې وي ځکه زلمی خلیلزاد بار بار اسلام آباد ته ځي د هغوی مقامات سره ګوري نو خلیلزاد به مجبور وي چې د خپلو مقاماتو نه وغواړي چې د دوی لوړو مقاماتو سره خبرې وکړي او هغو ته خبرداری وکړي چې د افغانستان په پروسه کې صادقانه برخورد وکړي پاکستان همیش دپاره په خبرو کې ډېره همکاري ښیي او لیوالتیا خیلی چې یو مشکل یو مزله حل شي اما په عمل کې بیا بل کار کوي د بلینکن کوم خبرې چې د اسلام آباد سره کوي د دې هدف هم دا دی چې دوی طرف خبرداری ورکړي چې د افغانستان په پروسه کې صادق اوسېږي اما مطبوعاتو کې نشي کولی چې بیا دوی هغه تندې خبرې چې دوی یو بل سره کوي هغه په مطبوعاتو کې هم یو بحث پرې وکړي
او بیا دویمه پوښتنه کې کوربا رحمان بونری ترې پوښتلی دی چې افغانستان تل په پاکستان دغه تورونه لګوي او د شک په نظر ګوري چې پاکستان د افغانستان د سولې بهیر او طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې سپیشلی کار نه کوي او بیا د څنګه پاکستان توانیږي چې دغه ریلیشن یا دغه اړیکې بیا هم د همکارۍ دوامدار وساتي نو هاشم وحدتیار یې څه داسې ځواب ویلې دی
پاکستان رښتیا ای پاکستان په افغانستان کې امن غواړي اما پاکستان خپل تعریف لري د امن نه امن هر څوک خپل ځان ته تعریف کوي په افغانستان کې د پاکستان د پاره د افغانستان امن داسې یو تعریف لري چې هلته داسې یو ډله قدرت ته ورسیږي چې په بارنیو پالیسی کې د دوی استازیتوب پاکستان وکړي او دا کوشش پاکستان وکړي د افغانستان حکومت سره هم چې د دوی استازیتوب په نړیواله ټولنه کې پاکستان وکړي د نورو شرایطو تر څنګ سره چې د افغانستان سره ونه مل لري هیڅ افغان به سره ونه مل لري نو دوی دا رقم ته امنیت او دا رقم د سولې په افغانستان کې غواړي غیر د هغه نه هر نوع سولې او امن چې افغانستان کې چې د پاکستان لپاره قابل د قبول نه دی یو مسله دویم مسله دا ده چې پاکستان د پاسانه کولی شي په طالبانو فشار راولي په وجود چې پاکستان یې لري چې موږ پر طالبانو کنټرول نه لرو نفوذ لرو اما د طالبانو هیئت چې په قطر کې ناست هم دغه مذاکرات چې یو مثمره نتیجه ته ونه رسېدلې یو علت پاکستان ده د طالبانو کورنۍ ټول په کویټه په کراچۍ په اسلام آباد په دې ځایونو کې اوسېږي او هر کله چې دوی غواړي دوی په کورنۍ نه فشار راوستلی شي د دې ماشومان په کالجون ته چې پاکستان کې نو هر وخت پاکستان وغړي هر نو شرایط کې وغړي دوی په طالبانو وځه کول شي لکه څنګه چې یو لسم د سپتمبر نه وروسته حادثه نه وروسته په طالبان نه فشار راوړو طالبان یې ونیول امریکایان ته لاس کې ورکړل غریبانو ته لاس کې ورکړل او د دوی
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پاڼه وګورئ د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ
په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاګي له کنیکټ دې وروستا تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. تاسو د امریکا غږ دی وی خبری خبرونه ته له واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه غواګیاس. ګران اوریدونکو زو د پاکستان د اقتصاد او لوریته او د دې پاړون غوړو چې تاسو سره په خبرونه کې تفصیل شامل کو چې موږ سره د سکایپ د لاري ملګری شوې ده د یو څېړونکو اسماعیل خان صاحب غوې تر کلی وایو. سړی مو شوی په خیر راغله اسماعیل خان صاحب.
خوشاله اوسئ.
اسماعیل خان صاحب د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک وای چې پاکستان ته په ترسیلاتو زره کې اضافه شوې ده او روان مالی کال په لسو میاشتو کې د تیر کال په پرتله شپږ پنځوس فیصد زیاتی رقم پاکستان ته منتقل شوی دی، خو زمکنی حقایق څه دی؟ آیا د دې سره به د هیواد یا د پاکستان اقتصاد ته کومه ګټه وشي او که نه؟
لا، د پاکستان اقتصاد ته دا خدا غید لپاره دغه دی ګټه خدا، ځکه چې مکه ترسیلات په پاکستان ډیر زیات کم وو. تاسو ته پته چې پاکستان تر همیشه د ډالر سخت کمې پیښ شوې دي او دغه په وجه باندې دي ته مجبورو قانوني وو چې قرضې واخلي د آی ایم ایف نه، انټرنیشنل مونیټری فند نه، د ورلد بانک نه، ایشین ډیولپمنٹ بانک نه، ځکه چې د پاکستان بیلنس اف ټریډ چې کوم بدل تا همیشه پاکستان په دغه کې پاتې شوې دي. ملک نه بهر چې به کم شیان لیگل داغي ایکسپورتس پکم وو، امپورت بزیاتو چې کم سيزونه پاکستان ته راتل او پاکستان سبا د ډالر وړ سخت کم وو. نو په دې اړه څه ته غوره نو دا پاکستان د اقتصاد لپاره یو خو دغه دي چې پاکستان ته کم پیسې بهر تر روانې دي، په غوږ کې مونږ اضافه وینو د جولای نه واخلې تر د اپریل د میاشتې پورې دا حقوقو تقریبا سلیریش اشاریه دو بلین ډالر راغلی دي. دا تقریبا یو کم دیرش فیصد اضافه ده د پوسا کال په نسبت باندې، چې دا چې وته ګوره نو دا یو خو خوشبینه خبره ده.
نو اسماعیل خان صاحب، دا مهال پاکستان ته کوم اقتصادي چیلنجونه یا ننګونې ورپېښې دي که په دې باندې وغږیږو؟
د چیلنجز خوشته دي د پاکستان، ځکه چې د پاکستان ایکسپورتس اوس هم کم دي، امپورټس زیات دي، سره دې چې په دې کې ګیپ چې کم دا هو فرق وو هغه ډېر حد پورې را کم شوی دی، ځکه چې پاکستان ډېر زیات ټیکسونه ولګول بهر نه چې کوم شیان پاکستان ته راتلل په هغې باندې ډېر زیات بې تاثر ټیکسونه ولګېدل. د هغې د وجې پاکستان ته امپورټ چې کم دي هغه کم شوی دي. خو کم چې حالات بین الاقوامی په نړۍ کې چې کم حالات دي د کووډ د لاسه د کورونا په وجه، تو پاکستان چې کم ایکسپورټس دي هغه چې کم شیان بهر ته دي خصوصا ټیکسټایل، په هغې کې چې کم دي نو څه اضافه داسې نظر راغلی چې څومره د پاکستان خلکو د حکومت اندازه وه هغه رنګ نه ټول کې غټ چیلنج خو یو دغه دی. دویمه دا چې د پاکستان قرضې ډېرې زیات دي، هغه قرضې د پاکستان چې څومره ټیکسونه دي هغه هم هغه رنګې ټیکسونو کې اضافه نه ده شوې چې کم پاکستان غوښته او یا آی ایم ایف د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې په ټیکسونو کې اضافه وشي، هغه هغه رنګې ونه شو، ځکه چې د پاکستان اقتصادي حالات هم ښه دي او د کورونا په وجه باندې د پاکستان په اقتصاد باندې هم ډېر غټ فشار راغلی دی. نو دلته هم کاروبارونه دغه شوي، متاثره شوي دي، روزګار متاثره شوی دی، نو هغه رنګې ټیکسونو کې هم اضافه نه ده شوې، قرضونه مغرنګ دي، قرضونه واپس کوي نشي، چې کم آمدن کیږي دغه یو وخت شمیر غټه پنګه په قرضونو کې زیاده دفاع یا نور دغه رنګ چې کم تنخواهګانو په دیمت کې دي. نو پاکستان ته اقتصادي چیلنجز ډیر زیات دي، غربت او بیروزګاری دا ټول په دې کې شامل دي.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی تفصیل مو شریک کړل لیدونکو سره.
ډیره مننه.
ویډیو اپ ساتلایت ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په لشنټینا تاسو په یوټل ساتلایت په ټی وی تازه ټولا او بهتر په خبرونه ده سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریا پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیمیری ساتا لډی وسره اوسه.
وری بیا د سیمې ولوري ته د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې راپاري دلی مظاهره چیانو د مذهب سپکاوی په تور گرفتاره یو ملزم ته په خپل سر سزا ورکول لپاره په پولیس ثانی باندې حمله کړې ده. راځي شو ورستۍ حال یې د پیر ولایت شاپه د ریپورت کې وورو.
اسلام آباد پولیس علماخه د سونو پښمیره کې احتجاجي مظاهر چیانو ګورله پولیس سټیشن مخې ته احتجاجي مظاهری رستوره تانه ودانې ته په زور روان نه وتل. دوی شعارونه پورته کول چې د مذهب د سپکاوي په تور گرفتار تند دوی ته حواله کړی شي. په دې موقع د پولیس او مظاهرچیانو ترمنځ انخت شوي دي او د پولیسو له کوله مظاهرچیانو د تاڼې ودانې او د غلطه سامان ته زیان رسولې دي. پولیسو د ترهګرۍ او د فساد په ضد ادارو د ملاتړ سره د ګډ عملیاتو د لارې د مظاهرچیانو د خورولو دعوه هم کړې ده. د اسلام آباد پولیسو لوړ پوری چارواکی محمد عثمان ټیپو ګورله پولیس سټیشن باندې د حمله پخله کړې دي. پولیسو د مذهب د سپکاوي په تور گرفتار تن زیات تفصيلات نه دي شریک کړي، خو رپورټونه وایي چې د مظاهرچیانو د حمله وروسته پولیس د ملزم یو محفوظ مقام ته رسولې دي. روان دي نه پاکستان کې د راپاریدلي مظاهرچیانو د لاسه د مذهب سپکاوي باندې تورن ملزمانو د وجلو پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. احمدی اقلیت لمخه د تیر کال جون میاشت راه سه پیښور او پنجاب صوبه کې شپږ احمدیان په دغه تور وجلې شوې دي. که څه هم اسلام آباد پولیسو د احتجاجي مظاهرچیانو د خورولو دعوه کړې ده، خو د بشري حقونو فعالین د داسې حالاتو پړه هم زیاتره په پولیس باندې اچوي. د هیواد په کچه د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی د عمومي کونسل غړی ندیم انتونی ویو ای ډیو ته صدا سوایي مجسٹریٹ پر اجازت اور دا ایس ایس پی کچی پولیس افسر دا تفتیش رستو با دا مذہب دا سپکاوی پر طور مقدمہ درج کی گی. خود ندیم انتونی پا وینا دا بدا مرغ پا دے باندے عمل نکی گی او پولیس د مذهبي تندرو ډلو او د قهرجن مظاهرچیانو د فشار لاندې بې ځایه د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کوي، ځکه اعلی عدالتونه هم بیا په دغه تور نیول شوي ملزمان خوشي کړي. بل خوا د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر طاهر اشرفي دعوه کوي پاکستان کې له تیرو سو میاشتو راهیسې د مذهب د سپکاوي غلط کارولو یا جبري مذهب بدلولو کومه پیښه منځته نه ده راغلې. د تیر فوزی عامر جنرل ضیا دور کې منظور شوی مذهب د سپکاوي قانون لاندې کال 1908 راهسي یو نیم زرو نه زیات تنانو په ضد چې پکې مسلمانان هم شامل دي مقدمه درج شوی دي. په وروستو کې د یورپي هیوادونو اتحادیې پارلمان پاکستان کې د لګکو سره توپیری چلن د رای د ایزار په ضد بندیزونو او مذهب سپکاوي غلط کارولو په سر د پاکستان لپاره تجارتي مراعاتو ته بیاکتنې قرارداد منظور کړی دی. او د پاکستان قومي اسمبلی فرانس کې د پیغمبر اسلام خاکیخ پرېدو په سر د پاکستان نه د فرانس د سفیر اوخکلو په اړه د بحث لپاره قرارداد هم منظور کړی دی. هم تیر ورځ پاکستان کې د یورپین یونین استازي پینډی جی ایچ کیو کې د فوج سرلخکر جنرل قبر جاوید باجو سره ملاقات کړی دی. د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر تر مخه د فوج سرلخکر ویلي پاکستان د یورپي اتحادیې ملکونو سره ګټور اړیکې لري او غواړي چې دې ته وده ورکړي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د کتونکو مشغولول
وایس آف امریکا ډیوا ستاسو مسلو او چاپیریال ته ستاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپل نامې سره د ویډیو لاندې معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-853-1512.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. یواری بیا همزه د پاکستان او لوري ته چیرې چې پتیرو څلر ویر ساتونو کې د کورونا رن څخه 115 دیش کسان مړ شوې دي او همداراز 2500 شپږ کسانو ته دغه وایرس ورپوري شوې دی. راځي چې تفصیل یې د ارشد حسین په ریپورت کې واورو.
پاکستان کې د کورونا وایرس د پیښو د سر سرکاري ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې د هیواد دننه د کورونا وایرس یو کم 10,801 ټیسټونه شوي چې پکې نور 2,568 کسان په دې ناروغۍ اخته موندلې شوي او د وبا له کبله نور 115 کسان مړه شوي. د سرکاري پورټل تر مخه دا ښایي چې په تیر یو شواروز کې د هیواد دننه د کورونا وبا د مثبت کیسونو شرح 8.16% پاتې شوي. دې سره په ټول هیواد کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس د وبا له کبله د مړو شوو تنانو شمېره 9,252 ته رسېدلې او ورسره د دې وبا له کبله ټول 8,28,928 کسان ناروغه شوي. سرکاري ویبپاڼه وایي د کورونا وبا له امله تر اوسه پورې د صحت یاب شوو کسانو شمېره هم د 9,00,000 نه اوړېدلې. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ټول هیواد کې تر اوسه پورې په مجموعي ډول د 3,30,000 نه زیاتو کسانو ته د کورونا ضد ویکسین لګولې شوي. دا ښایي چې په پاکستان کې د ټولې آبادۍ 2% خلکو ته تر اوسه پورې ویکسین لګولې شوې. پاکستان کې لمخ کې څخه د سلويخ او یو کم 50 کالو د عمر تنانو لپاره د ویکسین لګولو عمل روان دی او د تیر اتوار ورځې څخه د 150 او یو کم سلويخ کالو د عمر تنانو د اندراج عمل هم شروع شوی. د خیبر پختونخوا د ینګز ډاکټر اسوسییشن جنرال سیکرټری ډاکټر اسفندیار وایس اف امریکا ډیوا ته وایي باید چې خلک په کلکه د کورونا وایرس څخه د ځان بچ کولو تدابیر خپل کړي او دې سره ویکسین هم ولګوي.
په کار خدا دې چې د ویکسینیشن پروسس نورم تیز شي او حکومت نور ویکسین هم وغواړي او هغه د هغه چې د ویکسینیشن په کار چې موږ د پروسس تیز کړو اوس هم سلو ده
د مردان د ضلعي هسپتال د کورونا ویکسینو کوارډینیټر ډاکټر فهد اقبال وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د تیرې میاشتې راهیسې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 8.5% راغلې وه او امروزه کیسونه هم د 3,000 څخه 2,000 ته راکوز شوي دي.
خو دغه مسله دا ده چې اختر نه بعد ټول بازارونه بیا کولاو. لاس ټایم چې اختر نه بعد بازارونه کولاوي دونه زمونږ چې کوم پر ډے کې سيزو هغه 100-200 نو د 100-200 نه چې مونږ ماکسیمم لاړو نو مونږ 2,000-3,000 ته لاړو. دې ځل مونږ ولاړ په 2,000 نو 2,000 پر ډے کې چې نه کوم سی واس نو مونږ به 7-8,000 ته ځو. نو دې سچویشن کې احتیاط دا دی چې ایچ او پی چې څومره دی هغه فالو کول پکار.
پاکستان کې یو خا د کورونا وایرس د فعال کیسونو شمیره په تیر اپریل میاشت کې د زیاتې وروسته 15% لاندې راغلی خو نیشنل کمانډ ان اپریشن سینټر فیصله کړې چې په سیلګری به د نامعلومیت پورې لګېدلې بندیز پر ځای وي. د سرکاري شمیرو تر مخه دا مهال په هیواد کې د کورونا وایرس د فعال کیسونو شمیره 15,000 ته رسېدلې چې د تیرې میاشتې په اخر کې د رپورټ شوو شمیرو څخه 15% کمه وه. تیره میاشت دا شمیره 90,000 ته رسېدلې وه.
په خیبر پختونخوا کې د صحت چارو پوهان وایي چې د کورونا د څلورمې څپې د مخنیولو لپاره او په دغو شمیرو کې د مثبت شمیرو کې کمی راوستلو لپاره په کار دی چې هر تن په خیبر پختونخوا کې د کورونا پر ضد واکسینونه ولګوي. راځئ چې تفصیل یې د ارشد مومند څخه واورو.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم ویان ډاکټر احمد زیب وایي که صوبه کې د روزانه په حساب 15,000 تنانو ته د کورونا ضد ویکسین لګول کیږي نو په دغه صورت بیا د څلورمې څپې مخه نیول کیدی شي او دا لړۍ به د اکتوبر میاشتې پورې هم دغسې روانه ساتل پکاري. خو موجوده وخت د روزانه په حساب د ویکسینو لګولو کچه ډیره کمه ده په کوم صورت کې چې د څلورمې څپې مخه نیول ګران ښکاري.
دا فورت ویو پریونټیو بنده ده چې دا کوم حالات اصل کې موږ سره دومره نه ویکسینیشن شته دی نه د ګورنمنټ دومره په ویکسینیشن باندې زور ورکوي لکه هغه په کار باندې چې ډېر زیات دغه په دې باندې ورکي چې ویکسینیشن ګورې چې تاسو د ډیسټریکټ اډمنستریشن زم وګورې دغه هم وګورې ټیک د سیوای د اختر ته مخ کې کوم داسې لکه داسې هارد کنټرول نشته دی داسې لکه طریقې سره کنټرول نشته دی دغه نشته دی. بله خبره ده په کار ده چې په پوریو باندې دوی څومره زور ورکوي دغه شان دی په دې باندې زور ورکي کنه چې
د خیبر پختونخوا پبلک هیلث ډایرکټر او د کورونا لپاره حکومتي ویان ډاکټر اکرام الله وایي په شروع کې د ویکسین لګولو د روزانه په حساب شرح کمه وه خو دغه کچه اوس زیاته شوې او خلک ډېر شمېر کې د ویکسین لګولو مرکزونو ته راځي. اکرام الله ویل تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې د 5,000,000 نه زیات خلکو ویکسین لګولې دي او دوی د موبایل ګاډو تر څنګ د ویکسین لګولو سنټر هم زیاتې کړې دي. اکرام الله ویل په لومړو ورځو کې د روزانه په حساب د ویکسین لګولو هدف 2000 بیا 20,000 شو او اوس 10,000 ته رسیدلی دی او د ویکسین ترلاسه کېدو په صورت به د روزانه په حساب هدف هم زیاتېږي.
وہ ابھی ویکسینیشن ریشو گزرے ناصر بھی کیا زیادہ دبی رفتار ہو دبا ڈیٹرمنٹ کے لیے نا یہ ویکسین اویلیبلٹی سو پورے نہ ونو منگ ڈے کولو ویکسینیشن نہ شو پورے کنا منگ ہم ڈے لمیٹڈ ہیلتھ فیسلٹیز کولو کڑیو او سنگ سنگ جنو کرے ویکسین اویلیبلٹی جاتی کی دبا سی منگ ہول ہیلتھ فیسلٹی یا سی وی سی داتو نچ سو تا سو گراؤنڈ لیول تر سے خلق کو دا نو دا خلق کم بھی
د نیویارک ټایم رسپانې د ویکسین لګولو نوملړ کې پاکستان د نورو هیوادونو په نسبت ډېر وروسته پاتې دی. په ګاونډي هیوادونو هند، ایران، بنگلاديش او چین د ویکسین لګولو شرکې د پاکستان نه وړاندې دي. رسپانې تر مخه پاکستان کې 1.8% خلکو ته ویکسین لګېدلی او افغانستان کې دغه شرکه 1.3% ده. د صحت چارو کارپوهان وایي د کورونا وبا مخه نیولو لپاره د هرت امیونیټي جوړولو لپاره ضروری ده چې 80% خلک ویکسین ولګي، خو پاکستان کې د ویکسین لګولو موجوده کچه ډیره ټیټه ده. د صحت نړیوالې ادارې WHO خپل د 8 مئی په ریپورت کې ویلي پاکستان ته د 1,00,000 پورې ویکسین راغلي او هم دومره نور زر د راتلو امکان لري. پاکستان کې د روزانه په حساب 2,00,000 خلکو ته ویکسین لګول کیږي او په راتلونکي کې دا 15,00,000 ته د رسیدو امکان لري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د ډی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوري. د مالتیا څخه مننه کوو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس. زو د بلوچستان اولوري کچيري چې تاجرانو د بشپړه کاربندیز په ختمېدو باندې خوشحالي څرګندوي، خو وایي چې د اختر د کاروبار مالی زیان په ډیر وخت باندې نشي بیرته پوره کولای. راځي چې تفصیل د حمید سمسور په ریپورت کې پکړه سره واورو.
محمد نور د کوټي شار په لیاقت بازار کې د جامو د فلورولو کاروبار کوي. ویي چې د اختر پر مهال باندې د بشپړه کاربندیز له سبب زخه د دوی کاروبار ډیر سخت اغیزمن شوی دی. ویي چې د نورو کلو د تیرو اخترو پر مهال به دوی ډیره ګټه ترلاسه کوله، خو سږ کال وضع هغه ډول نه ده. د بشپړه کاربندیز پر ختم کېدو باندې دوی خوشاله دي، لکن ویي چې د اختر پر مهال باندې دوی کوم مالی تاوانونه کړی دي هغه نشي بشپړه کېدای.
چې بازارونه خلاص نو خوشاله یو، دې باندې خوشاله چې دلته کرایې دي 15,500 روپۍ مول کرایه ورکو. دا مالونه ملاولې دي د 3 صبح 3 صبح سره ولې دغه خلک کمپنیان ولا مال پیسې غواړي. خوشاله مې ناراضه پدې چې موږ څنګه سره خراب شو کرایه را پیراله و دغه کم نقصان چې موږ تر رسیدلې دي په داتندن کې په دایو میشته کې دا موږ بیا په دا کال کې موږ پر کول نو دا وجه بس لږ نقصان ډیر راته وسوه.
د بلوچستان یو شمیر کاروباری خلک وی چې حکومت یوازې د کاروبار د بندولو پریکړه کوي، لکن د نورو غوندو د بندیز لپاره عملی ګامونه نه اخلي. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی بیا وویل چې بشپړه کاربندیز اوس ختم شوی دی او دغه ډول نرم بندیز به دوام لري. لیاقت شوانی وویل چې په بلوچستان کې اوس د کرونا د مخنیوي لپاره دوی په ټولو ضلعو کې د ویکسینیشن لګولو پروسه پیل کړې ده. و ټولو خلکو ته موږ خاص کوو چې سپینجری او هغه خلک چې عمر یې تر 40 کاله زیات وي هرومرو دي ویکسین ولګوي.
ایک 199 اڈلٹ ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش ہم کر چکے ہیں. ماس ویکسینیشن سینٹر بلوچستان کے تمام ڈی ایچ کیوز میں اسٹیبلش ہیں.
وہ ٹول خلق تا دا ویکسین آسانتیاوی ورکول دی. دا وقت یو سل ننوی دا ویکسین مرکزونه پرانستل سوی دی. ماسک ویکسینیشن مرکزونه هم موز دا بلوچستان پر ٹول زلی اسپتالونو کی پال کری دی.
کوئٹا میں وومن ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش ہو چکا ہے.
په کوټه کې د شوز لپاره هم موږ د ویکسین مرکز پرانستی دی. د بلوچستان حکومت د صوبې په څلورو اسپیتالو کې د کورونا څخه د ژغورنې لپاره بندوبست کړی دی. دا د دې لپاره وي کچیر لاختر وروسته دلته د کورونا پیښې زیات شي نو موږ به د دې لپاره چمتو یو. د بلوچستان د حکومت لوري سنن د مې د میاشتې پر 15مه باندې د 12م ټولګي امتحانونه پیل کېدل، خو نن یې دغه امر د جون تر میاشتې پورې وځنډوي. حکومت وی چې دغه پریکړه د کرونا د پیښو د ډېرېدو د خطر له سبب کړې ده. صوبایي حکومت وی چې د نورو صوبو په پرتله باندې په بلوچستان کې د کرونا پیښې لږ دي، خو البته دوی د دې د مخنیوي لپاره تر وخت له مخه ګامونه اخلي. خو د سیاست د څنګه چارواکي وی چې د بلوچستان په شلو ضلعو کې اوسم د کرونا د ازموینو مرکزونه نسته. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د بلوچستان حال متاسفه وړاندې که زو د کراچۍ ښار ولوري ته چیرې چې د اتو ورځو ټول بند یا کار بندیز وروسته د لاکډاون وروسته بیرته کارونه پرانستل شوي دي، کاروبارونه پرانستل شوي دي، خو خلک بیا هم دغه شکایتونه کوي چې دوی د سخت مالی زیان سره مخ شوي دي په دغه ټول بند کې کوم چې د اتو ورځو لپاره لګول شوی و. راځئ چې تفصیل یې د ذوالفقار بیټنی په ریپورت کې وګورو.
په کراچۍ کې د اتو ورځو رسی د ټول بند له امله تړل شوي کاروبارونه نن بیرته خلاص کړل شوي دي، خو کراچۍ ښار صدر بازار دکانداران وایي چې په بازارونو کې اغېستونکي د نیش په برابر لیدل کېږي. صدر بازار کې موقعیت لرونکي بوري بازار چې پکې اکثره دکانداران پښتانه دي، دا دکانداران وایي چې تیر کال په سر دوی دا کال هم ښه روزګار یا ګټه نه ده ترلاسه کړې. دلته د پښتونخوا ضلع باجوړ نه تعلق لرونکی محمد اقبال چې د ګنډلو جامو کاروبار کوي دیوته په خپلو خبرو کې وایي:
نو غونډ مالونه چې زموږ سره کوم پراته وو، مخکې چې کوم مالونه راغوښتلي وو، ګودامونو کې پراته وو، نور زموږ سره په دې ټیاګانو باندې پراته وو، غونډ به موږ باندې مسلسل پاتې شو. د لاکډاون نه وروسته چې کوم دی یو کاغ نه شر سار نه به چې کوم دی جوړه به یا خرڅ شوي یا به نه خرڅ شوي. او دغه اختر سیزن وو، هغه تیر شو چې کوم دی هغه لوی اختر ته به خلک ناسي نو
د بلوچستان خار کوچلاک نه تعلق لرونکي سناولہ په کراچۍ بازار کې د بوټانو دکان لري. دی وایي چې د ټولبند نورسته د کاروبار ودرول شوی دی او ټول ورځ کې چې کومه سوداګري کوي پاغي یوازې ځان ساتي.
تر بعد به ډایرکټ مخکې سکولونه شروع سو نو کاروبار به خو ټک ټک به کېدو، گزاره به کېدو. دا واری خو بالکل کاروبار نشته. د اختر نه بعد مخکې به د اختر بعد لږ خو گزاره به کېده. اوس کله دوه جوړې خرڅ کو، کله درې جوړې خرڅ کو، هغه مونږ وخرو. کاروبار په لاکډاون دومره خاصه راچولی دی.
په ښار کې د ټولبند له امله عامو خلکو ترانسپورټ بسونه هم بند کړل شوي وو، خو اوس بیرته بسونه په سړکونو روان دي او اوس مهال یوازې 50% خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده. شیراز چې بس یا مزدا چلوي دیوته خپل ستونزو په اړه وایي:
نن خو پهلا ورځ لکه صرف تیلم سار نه راولو، سپوره خالي تیلم پوره کړی دی بس. او دا یو سنگل دی، په دې کې به کلینډر هم اخلي، ډرایور به هم اخلي. تقریبا موږ دروازې دوه چکرې وو، دوه له هغه ځای نه راشو دلته کې راشو بیا واپس لاړ شو، دا موږ یو چکرې، داسې موږ دوه چکرې وو. او سه تقریبا 1500-1600 کسان چې کوم دی کنه دروازې به مو سره ځي. اوس کله چې لاکډاون لګېدلی وو کنه، د هغې نه بعد چې زموږ سورلی نیم نه دي پاتې شوي.
دکانداران زیاتوي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي او دوی ته دې په ارزانو شرایطو باندې قرضونه ورکړی شي چې پی خپل کاروبارونه بحال کړي. ذوالفقار بیٹنی، وایس آف امریکا، ڈیوا، کراچۍ.
ڈیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان، د کووید-19
بندیز دے، په کاروبارونو بندي،
کرونا وایرس
د امریکان د پاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
جی وی ګرانو لیدونکو، زو یو بل ریپورت ولوري ته چې په خیبر پختونخوا کې د کبانو خرڅونکي وایي چې د دوی کاروبارونه هم د زیان سره مخ شوې دي. د ټولبانو وروسته دوی کله چې بیرته کاروبارونه را پرانستله نو قیمتونه هم د کبانو یا د مایانو زیات شوې دي او خلک توان نه لري چې دغه مایان را نیسي ورڅخه. راځئ چې تفصیل د ملک وقاص په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
په پښتونخوا کې د ټول بندیزونو خلاصېدو وروسته هم په میلو او بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده چې لاوجه یې ځایي خلکو روزګارونه هم اغېزمن شوي دي. د پېښور مردان او چارسدې په شریکه د سیل او خوندځای صدریاب هم بې خونده شوي دي. ځایي روزګار کوونکي په دې حالاتو خپل نظر داسې څرګندوي چې د روژې نه پس د اختر درې ورځو ته سترګې په لار وو چې خلک به راشي او د دوی روزګار به یو ځل بیا روان شي، خو سخت کال حالات بدل دي. په دې اړه د میانو د خرڅونکو صوبایي جان محمد وای چې دوی پټول بندیزونو کې د حکومت او انتظامیه سره پوره پوره مرسته کړې و او خپل روزګار یې تړلې و. خو دی وای چې د حکومت د سختو فیصلو لوجه ډیر خلک اوس هم د سیل سپاټو زینو ته د تلو نه ډډه کوي.
تو وخترونو مې انتظار وو پروژه کې دا بازار بندي اوس کبان شارټ دی مخکبه کچا کبان راتل په 10000 روپے من بیګام ملګری تللی دی غون بازار بندي اوس 18000 روپے 20000 روپے 21000 روپے مندی میان شتنا جولے بند دی او متحد دا مچلی پروشان چکم دی غیب میان پوٹلو کی نیک دی گاکونو تا بس دا پیک کوے کہ یو سڑی خوری ہم او کنی خوری ہم خدا بو تا پیک کوے نو پدی باندے پمنگ دون لوی اثر پے وتم.
د هوټل مالک فاروق وای چې یو خوا د ټول بند د لاسه بازار ته مهې راتک بند شوی وو او په فارمونو کې د هغې وزن د زیاتوالي په وجه د هغې بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. په لکه بله یې گاګ هم په ډېره ګرانه خوراک ته غاړه ایږدي.
نو صدریاب خو یو د سیل زیو دلته خو خلک په دې سوچ او راځي چې دلته چکر مو دلته روټۍ مو خورو نو چې دلته مونږ روټۍ تک پرېږدو نه نو کارل رډي بس خراب دي نشته دی خلق دغه وجه ناراضی.
پېښور نه راغلی سیلګری وای چې د ټولبند لګېدو لوجه ډېر وخت په کور کې تنگ شوی وو او اوس د لاکډاون د خلاصېدو وروسته د چکر د پاره صدریاب ته مخه کړې ده. خو وای دلته میلې هم بندي او ورسره په هوټلو کې په خوراک هم پابندې دي.
دلته ماشومان چکر لمه راوستي ماشومان چې چکر کورونا کې خلک تنگ شوی ماشومان د کور نه بار نه شوته کسان یو سړی بار نه شوته
میلې هم بندي بل دا چې بسره خلک اسی ګرځي را ګرځي او بل دا یو ټلې کولو دي کو پارسل کې وړي نه چې میلې بندي دي او کنه پارسل کې ملاويږي نه بیا د کولاوي دوه مقصد څه شو دي.
روزګاریانو او بیپاریانو په اړه دا مطالبه وکړه چې حکومت دې دوی سره نور هم نرمي وکړي چې دوی به د ایسوپی لاندې د خپل روزګار چلولو حل شروع کړي. ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز 400.
سو د اسرائیل او فلسطین د جګړې ولوري ته چیرې چې دوی یو وار بیا په یو بل تازه بریدونه کړي دي حمله کړي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د هغه استازي د سې شنبې په ورځ یعنی نن د فلسطین او د سیمې له عربي هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي دي چې د اسرائیل او په غزه کې د واکمنه حماس ترمنځ جګړې زور اخیستی دی. راځئ چې تفصیل یې د کلیم افضل څخه په دغه ریپورت کې واورو.
اسرائیل او فلسطین ترمنځ تیرې یوې اونۍ راسي د تشدد لړۍ دوام لري. د نهې پر ورځ تازه بریدونو کې د مرګ ژوبلې کم معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو اسرائیلي پوځ او فلسطینی توندراو ترمنځ راکټي بریدونه دوام لري. په نړیواله کچه جګړه ودرولو لپاره سفارتي هلې ځلې هم پیل شوي. د اروپایي ائتلاف د خارجه پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن د نهې پر ورځ د ایو خارجه وزیرانو غونډه رابللې چې مخ په زیاتېدونکي تشدد او د شخړې غوره حل راوباسي. امریکایي چارواکو هم د پردې شاته خپلې هلې ځلې پیل کړې او غواړي چې په دې شخړه کې سیمایز هیوادونه هم خپل کردار ولوبوي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو سیکرټري جین ساکي تیر ګل پرواز خبریالانو ته وویل، موږ غواړو چې زر تر زره په جګړې کابو راولو، خو په دې کې اسرائیل او حماس دواړو لخوا د عملی ګامونو اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه، تر ټولو غوره لاره زموږ تر مخه دا کېدای شي چې په خاموشي سره د ډیپلوماسۍ د لارې دا شخړه هواره شي. تیر ورځ د امریکای ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ترمنځ هم په ټلیفون خبرې اترې شوې. امریکای صدر اسرائیل سره د امریکای د مرستو ژمنه څرګند کړي او ټینګار کړي چې باید عام ولس د شخړې بچ پاتې شي. د امریکای صدر حماس ډلې لخوا ناتار راکټي بریدونو مخه نیولو لپاره د اسرائیل د جوابي کاروایي حق منلې او دزبندۍ په حق کې خپل غږ پورته کړي او غواړي چې مصر د هم په دې کې خپل کردار ولوبوي. د مئی د لسمې نیټې راسي چې کله نه جګړه پیل شوې، لګ تر لګه 200 فلسطینیان وجل شوي چې پکې یو کم شپېته ماشومان او 15 زنانه شامل دي. دا شمیرې د غزه د روغتیا وزارت لخوا خپرې شوې. په دې جګړه کې تر دې د مراسي لس اسرائیلیان هم وژل شوي، چې پکې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دی. د فرانس صدر ایمانوئل میکرون ژمنه کړې چې ډېر زر به د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره تماس نیسي او د جګړې د ختمولو غوښتنه به کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې عمل کې د مصر د هلو ځلو ملاتړ کوي، چې په تیرو وختونو کې هم مصر د جوړجاړي په دې هلو ځلو کې یو مثبت کردار لوبولی دی. د جرمنی چانسلر انګلا مارکیل وویل د ګل پر ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره خبرې کړي او د اسرائیل د خپل دفاع حق سره خپل مرسته ښودلې. د اسرائیل پوسټ په خپل بیان کې ویلي چې د ګل پر ورځ 15 کیلومتره اوږد سرونه چپا کړي، کوم چې غزا په پولې جوړ وو او حماس تر هغه لري ډلې به خپلو بریدونو لپاره کارولې او د اسرائیل یو 15 چته ودانی هم ړنګ کړې چې پکې حماس ډلې خپل مرکزونه لرل. یو بل جهادي کمانډر حسام ابو حدبیری هم وجلې. بلخوا جهادي ډلې لخوا د اسرائیل په ساحلي خار اجدود باندې په راکټي بریدونو کې وطنان جوړل شوې دي. پیر ګل پراز د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو خپل د دفاع چارواکو سره په یوې ناستې کې ویلي تر هغه به د ترهګرو مرکزونه په نخښه کوي تر سوچ د اسرائیل ولس په حفاظت شي. بلخوا د حماس ډلې وسلوالو ژمنه کړې چې نورې راکټي به هم داغي. د حماس وایان ابو عبیده خبری ادارې رویټرز ته وویل تر سوچ مجرم سهونی دښمن په آبادو سیمو او په ودانو خپل بریدونه نوی بند کړي، دوی به هم تلابی باندې راکټي بریدونو ته دوام ورکوي. بلخوا تیر اونۍ په یو برید کې یو اسرائیلی تن سا ورکړي، کوم چې ځینې عربو لخوا په نخښه شوی وو. دغه سیمه چې د یهودو او عربو شریک دوستوګنې ځای دی او په لود نامیږي، په تازه کې د سختو بریدونو مرکز پاتې شوی. د اسرائیل پوځ وایي چې لبنان اړخ نه هم شپږ راکټې داخل شوي، خو د اسرائیل په پوله راتیر نشول. په لبنان کې د ملګرو ملتونو موقتی فورس په خپل ټویټر لیکلي چې دوی د لبنان پوځ سره تماس نیولی چې خپلو پولو باندې ګزمې سیوا کړي. ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه دوه کم 40,000 فلسطینیان په دې شخړه کې کډوال شوي، چې پکې 2,500 کورنۍ بې کوره شوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویل کډوال شوو خلکو د ملګرو ملتونو لخوا جوړو په دوه کم 500 سکولونو کې پناه اخیستې، کوم چې فلسطینی کډوالو لپاره جوړ وو. نوموړي ویل چې یو 40 د سکول ودانۍ په دې جګړه کې زیانې شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی صدر وولکن بوسکیر ویلي چې د عرب لیگ او او آی سی په غوښتنه د ادارې 193 غړي به راتلونکي زیارت پر ورځ په اجلاس کې برخه اخلي چې د اسرائیل او فلسطین د شخړې جاج واخلي. اسرائیل او فلسطین ترمنځ دا تازه جګړه د هغې وروسته پیل شوه چې کله د روجو په میاشت کې د اسرائیل پولیسو او یهودو د الاقصی جومات سیمونه فلسطینی خلک د اوباسلو هڅه وکړي. الاقصی جومات مسلمانانو او د يهودانو دواړو لپاره د یو مقدس ځای حیثیت لري.
د پښتنو شاعر او لیکوال او ادیب صحافي چیر د پښتنو د عالمی کانفرنس چیرمن ارواخاد سلیم راز په مرګ د ژوند د بیلابیلو څنګه سره تړاو لرونکو د غم رازی او خواخوږی پیغامونه را لګلی دي، چې پکې د خیبر پښتونخوا د گورنر شافرمان او اعلی وزیر محمود خان پیغامونه هم شامل دي. راځي چې دغه ویډیو چې مدثر شاه تاسو لپاره ټول راغونډه کړې ده او جوړه کړې ده په ګډه سره وګورو.
د وتلی مترقی شاعر، لیکوال، خبریال او ملت پال سیاسی کارکونکي سلیم راز د مرګ په دویم ورځ هم د بلابلو سیاسی او ادبی تنظیمونو او شخصیت لخوا د غمرازی او خواخوږی پیغامونه را روان دي، چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او اعلی وزیر محمود خان هم شامل دي. پیغامونو کې د سلیم راز د ادبی او صحافتي خدماتو ستاینه شوې ده. لیکوال او خبریال روخان یوسفزی ډیوه توای سلیم راز نه یوازې سیرونکو او لیکوال بلکې د مزاحمتي سیاست هم فعال غړې پات شوې ده. وای دا وخت چې پښتانه کوم سیاسي ستونزو سره مخ دي، د سلیم راز افکار دې کې زموږ خلار خونه کول شي.
داسې حالاتو کې په داسې وخت کې چې د پښتنو په ټولنه کې چې کوم صورتحال جوړ دی یا اوس نوې کوم سیاسي صورتحال جوړیږي، په داسې حالاتو کې د سلیم راز صاحب موجودګي د هغوی افکار دا ډیر ضروری وو. خو بهرحال بیا هم داغه د خپل فکر، داغه د خپل کار په حوالې سره، داغه د زیار په حوالې سره سلیم راز صاحب چې کوم دی، نو تر څو پورې چې دا دنیا بادوي، نو د سلیم راز صاحب فکر او سوچ نظریه دا به ژوندی وي او په کار داده چې مونږ سلیم راز صاحب چې کوم دی نو او پیژنو هغه ولولو.
زیاتی د سلیم راز د لسو نه زیات چاپ شوي او تر دیرشو پورې ناچاپه کتابونه دې لړکې زمونږ مرسته کولی شي او په کار ده چې هر د صحافت زده کوونکی شاعر ادیب او سیاسي کارکوونکی د سلیم راز کتابونه ولولي. دغه ورځ تر دیرشو کالو پورې د سلیم راز ادبي شاګرد پاتې شوی خبریال امجد علي خادم وایي د سلیم راز هیڅ کوم لیک کې هغه ځان ته اشاره قدرې نه ده کړې بلکې ټول افکار افاقي وو.
او د راز صاحب چې څومره ژوند و هغې د پښتنو دپاره، پښتون قوم دپاره، انسانیت دپاره، د انسان دوستۍ دپاره، د انسانانو د ښېګڼې دپاره، د دې دپاره چې دې ټول عمر هغې جدوجهد کړی دی. هغې یو ښه صحافي هم وو، په اردو کې په پښتو کې هغې مختلف کالمونه هم لیکلي دي، مضامین یې هم لیکلي دي، مقالې هم لیکلي دي. او موږ ته چې د هغوی نه اوس دې وخت کې کم اهم سیزونه پاتې شوي دي هغې د هغې فکر دی. داغوی
او دا بل لیکوال ممتاز حسن دولتزی وایي د سلیم راز په مرګ چې پښتو ادب ته څومره زیان ورسېدو دا به تر مدو مدو پورې پوره نه شي.
دغه راز صاحب زمونږ سرپرست او زمونږ ادبي پیشوا وو، نو دغه ادبي پیشوا د ده په مړینه باندې، د ده په تلین باندې زمونږ ته خصوصا او پښتو ادب ته عموما بزو ویما چې ډېر نقصان ورسېدو.
باید وایو د انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان صدر او سکتر پاتې شوی سلیم راز 13 ورځ د ورپېخې بیمارۍ له لاسه د دې فانی جهان نه رخصت شوی او بیګا د 400 ضلعي په سوکړ کلی کې خپلې پلرنۍ ادیرې ته خاورو ته سپارل شوی دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زو د خبرونه بل ریپورت ولوري ته چې د خیبر پختونخوا بونیر ضلع کې قریبا 800 پورې ماربل کارخانه او 350 درنګونه دي. د ماربل کارخانو مالکان وایي چې په تیر دوو کلونو کې د کورونا وبا پر مهال د دوی کاروبارونه سخت اغیزمنه شوې دي. راځي چې دغه تفصیلی ریپورت د عثمان خان په ګډه سره واورو.
د خیبر پختونخوا بونیر ضلع کې قریبا 600 پورې د ماربلو کارخانه او 350 درنګونه دي. د ماربلو کاروبار سره تړلي کسان وایي چې کرونا وبا دوی کاروبار ته ډیر زیان اړولې دي. د بونیر د ماربلو اتحادی صدر مراد خان ډیو سره خبرو کې ویل چې هیواد کې کرونا له امله روان ټول بندیز د ماربلو سند ډیر اغیزمن کړي. د ویل چې پنجاب او سند کې خو کارخانه دارو ته دا د کرونا پر مهال مرستې ورکړل شوې خو زموږ سرکار پښتنه هم نه ده کړې.
تقریبا یو کال نه موږ مزدوران چې دي هغه په چوټي کړې دي، نو ډیر غټ خلک بیروزګاره شوی دی سره، ځکه چې 12 غنټې کې موږ خپل صرف هغه کار بندولی شو نه، صرف چې دا رواني چې مشینري خرابېږي نه، نور لکه کار چې دی هغه د نو کېدو برابر دی.
د سلطان اوس کلی سره تړاو لرونکي د کارخانې مالک زین الله ډیو سره خبرو کې ویل هیواد کې کرونا له امله روان ټول بندیز د ماربلو سند ډیر اغیزمن کړی دی. د ویل چې پنجاب او سند کې خو کارخانه دارو ته د کرونا پر مهال مرستې ورکړل شوې خو زموږ سرکار هیڅ پوښتنه نه ده کړې.
منګ ټیکس هم پوره پوره ورکو، زموږ د بونیر نه د ماربل په مت کې پوره پوره ټیکس مرکز ته ځي، خو چونکه دی د هغه ټیکس پر ریټرن کې موږ له هیڅ هم نه راکوي. زموږ په ولاړو ماربل پټرو باندې تاسو یې نه، موږ په دې ټیکس هم ورکو، بیل هم ورکو، او چې بیل دوه ورځې شارټ شي د هغه جرمانی رانو مالی، نو دغه تکالیف دي او دا یوازې موږ ته نه، د ټول بونیر خلکو ته دي.
د بونیر ماربلو کارخانو مالکان حکومت نه غوښتنه کوي چې د کرونا وبا او بجلی لوډ شیډنګ ښکار د ماربلو صنعت ته د اسانۍ برابر کړی شي او په تیر مالی کال بجټ کې اعلان شوی ماربل سیټي جوړولو لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. بل لوري ته حکومتي چارواکي وایي چې د ماربل سیټي جوړولو لپاره په ځمکه اغستو لاس پورې کړی شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بونیر.
د دې وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو تاسو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو څخه واوریدل ولیدل او ډیره مننه کوم چې تر اخره را سره په دغه خبرونه کې مال پاتې شوی او تاسو کولی شئ د دې وی ټولې ټلویزیونی خبرونه په یو ټل 7031 چینل باندې څلور ور ساته په خپل کور کې په دې ټی وی باندې وګورئ. د دې خبرونه قربانه زمونه ز شهید او د خبرونه پروډوسر عبد حسین. تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی لاس فاروس لوړه او آباد اوسئ.